افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. په خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې 4 میلیون افغان کډوال له هېواده بهر وي، افغانستان بشپړ نه دی. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالیکال بودجه تصویب کړه، او د اوکراین پوځ وایي د دغه هېواد په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتېر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. د ولسمشر اشرف غني د نن ورځې دغو څرګندونو اشاره د پاکستان د دیني عالمانو هغه نوي فتوا ته وچې انتحاري حملې حرام او د اسلامي اصولو خلاف بللې دي. ښاغلي غني وایي چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو وړاندې په افغانستان کې تطبیق شي. دغه ورځ د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونه د دې سبب شو چې د پاکستان عالمان د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړي. د افغانستان مانو شورا مشر بصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې د خارجي فشارونه د امریکایانو او د اروپایي ملکونو د دې فشارونو په باندې راغلي دي، هم په نظامی ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو دوی اوس دا اقدام وکړ.
دغه راز د افغانستان اجرایی ریاست وایي تصور دادی چې دا کار د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه سوی وي. د افغانستان ولسمشر وایي تر هغو چې 4 میلیون افغان کډوال له هېواده بهر وي، افغانستان بشپړ نه دی. ولسمشر اشرف غني د خبري نن په کابل کې د سولې په اړه یوې مشورې ته غونډې ته وکړه. ولسمشر غني دغه راز ویل چې ټول افغانان د کډوالۍ درد احساسوي او د هغوی د بیرته راتګ لپاره لازم چمتووالی نیول کېږي. د وی دلته په ښکارا پوسی چې ستاسو د لومړي خادم په توګه فکر کوم یو لاس او پښه مې نسته، او هغه د کډوالو له کبله دی. تر هغه چې د هېواد 4 میلیونه کډوال بهر ولري، موږ بشپړ نه یو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال د دسمبر پر 1 پوره سو، او د پاکستان کابینه د روان میلادي کال د جنوري پر 15 پریکړه وکړه چې د همدې میاشتې تر پای پورې باید افغانان خپل هېواد ته بیرته ستانه سي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالیکال بودجه تصویب کړه. د دغه جرګې غړو نن د دې بودجې په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. په پای کې د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تر بحثونو وروسته د رای ګیری نتیجه داسې اعلان کړه.
کسایی که به این بودجه سال مالی 1397 موافق از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ، سنای 30 کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی تصویب شد. تشکر.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې په دې بحث کې حاضر وویل چې د 1499 مالی کال بودیجه د نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شوی او په هغه کې توازن په پام کې نیول شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې دغه بودیجه نامتوازنه بللې وه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت خلازایی، للکی او بالایدور سیمې له طالبانو تصفیه سوي دي. د البرز 28 په نوم دغه پوځي عملیات د شنبه پر ورځ په ډنډي شهابالدین کې پیل شول. د بغلان د پولیسو د رسنیو دفتر د یوې لمې په خپرولو سره ویلي چې په دې عملیاتو کې 4 وسوال طالبان وژل شوي او 9 تنه یې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین پوځ وایي د دغه هېواد په ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې دوه اوکراینی سرتېر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه داسې مهال شوې چې د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد د اوکراین د پوځ پر موټر وچاودېدل. د دغه هېواد دفاع وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بېلتون غوښتونکو 3 ځلې د اوربند څخه سرغړونه کړې ده. په همدې حال کې بېلتون غوښتونکو کیف د اوربند په نه مراتولو تورنوي او وایي اوکراینی سرتېرو 9 ځلې دا اوربند مات کړی دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې پیل شوې، شاوخوا 1300 کسان په دغو نښتو کې وژل شوي دي. ټاکل شوی د یونان او مقدونیه ډیپلوماټان د دوی ترمنځ د 28 کلونو شخړو د پای ته رسولو د وی هڅې په توګه نن د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې سره وګوري. د مقدونیه له نوم سره د یونان مخالفت چې د دغه هیواد د خپلواکۍ اخیستلو یعنی د 1991 میلادي کال راهیسې پیل شوی له ناټو تړون او اروپایي ټولنې سره د مقدونیه د غړیتوب چاري ځنډولې دي. مقدونیه دغه راز د یونان د یو شمالي ولایت نوم دی چې د دې سبب شوی چې اتن د مقدونیه له نوم سره مخالفت وشي. د یونان او مقدونیه د ډیپلوماټانو د دې لیدنې مشري امریکایي ډیپلومات ماتیو نیمز کوي. یو روس اورتودوکس کشیش د ماشومانو د ځورونی په تور په 14 کاله تنفیذي بند محکوم سو. په لینینګراد کې یوې محکمې نن د گلیب گروزوفسکی په اړه دغه حکم کړی دی. محکمې گروزوفسکی په 2011 کال کې له یوې ماشوم نجلۍ سره د جنسي اړیکې په درلودلو تورن کړ. دغه راز نوموړی د 2013 کال په جون کې هم هغه مال چې گروزوفسکی د یوې کلیسا مشري کوله له یوې بلې ماشوم نجلۍ سره د جنسي اړیکې په درلودلو تورن و. په لینینګراد کې لویس کوف ویلي چې د گروزوفسکی دنده د 2013 کال په نومبر کې ختم شوه او د دې دعوه په اړه تحقیقات له کبله ځنډیدلی و. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورئ چې افغان ولسمشر وی په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یوې هواد پوري نه محدودېږي.
خدا فتوا اول د افغانستان د لپاره تطبیق له دې ولا مونږ غوښتنه وکړي چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي.
د افغانستان او امریکا مشرانو د بلخ په سیمیز اداره کې پر تغییراتو خبري کړي.
روی تغییر بر وقت و مسالمت آمیز در اداره محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت.
ولسمشر محمد اشرف غنی وصلوال طالبانو ته پیغام ورکړ.
افغانی اختیارم گاوندی مملکت ته مو ورکوي.
په جرمنی کې د ایران سپای پازران انقلاب ځواک ته د جاسوسي په تور څو کورونه تلاشي سوي دي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر وی په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یو هیواد پورې نه محدودېږي. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وویل چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو مخکې په افغانستان کې تطبیق سي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د پاکستاني علماو له لوري د انتحاري حملو د نارواله بلل کېدو یو ورځ وروسته افغان ولسمشر وویل اسلامي اصول په ټولو هیوادونو کې یو شان د عملي کېدو وړ دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې مشورتي غونډې ته وویل انتحار کول په اسلام کې کبیره ګناه ده او د پاکستاني علماو فتوا باید اول په افغانستان کې عملي شي.
د اسلام اصول په یو په ټول اسلامي نړۍ کې تطبیقېږي یا یو مملکت کې؟ که ټول اسلام ده خدا فتوا اول د افغانستان لپاره تطبیق شي. تاسو له دې علماو نه غوښتنه وکړئ چه لکم وقت نده چه فتوا ده اسلام ده تعبیر پا یو مملکت بانده محدوده گی. ده خصوصیالیزم نده چه سالین پا یو مملکت که محدود که. ده اسلام نلی نلی وال ده طول نلی ده اسلام نیسی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ شاوخوا 2000 پاکستاني دینی عالمانو د یوې ناستې پر مهال په پاکستان کې انتحاري حملې ناروا وبللې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عالمانو شورا له دغه فتوا د هرکلي ترڅنګ هیله ښودلې چې دغه پریکړه د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ګټوره تمامه شي. که څه هم تر دې وړاندې ځینو دینی عالمانو په پاکستان کې د انتحاري حملو په اړه فتواوې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې دینی عالمان په دې برخه کې فتوا ورکوي. پاکستاني عالمان په داسې حال کې د انتحار پر ضد فتوا ورکوي چې په دې وروستیو کې له تروریزم څخه د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. افغان حکومت تل دا غوښتنه کړې چې دینی عالمان باید په یوه خوله د انتحاري حملو په اړه خپل غږ پورته کړي، خو د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني علماو په دې اړه دوه مخې فتوا ورکړې. د کابل د علماو شورا وایي انتحاري حملې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ناروا دي، خو په دې اړه د پاکستاني علماو چلند دوه ګونی دی. د دغه شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دا اوس جمع شوی دی دوی دوه خبرې لري. یو خبره دا چې دوی په دغه دومره وخت کې دې په ضد باندې فتوا ولې ونه ورکوله. اوس چې خارجي فشارونه د امریکایانو او د اروپایي ملکونو د دوی فشارونه په باندې راغلي دي، هم په نظامي ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې. نو دوی اوس دا اقدام وکړه. بل دا چې دوی کله دا اقدام کاوه نو باید په دې کې د افغانستان علما هم شامل وای.
د ښاغلي حقانی په خبره دینی علماو ته نه ښایي چې د حکومتونو او یا هم د نورو کړیو په لارښوونه خپل دینی او ملي رسالت ته شا کړي او داسې پرېکړې وکړي چې د اسلامي امت په زیان تمام شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي پاکستان تل له دین څخه د سیاسي حربې په توګه کار اخیستی او اوس هم غواړي په دې توګه له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي.
بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان افغانان وي باید خپل واک ګاونډیو هیوادونو ته ور نه کړي او د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله دې له هغو هیوادونو سره اړیکې پرې کړي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی له طالبانو وغوښتل چې نور خپل اختیار د ګاونډیو په واک کې ورنه کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. د تورستان د لستونې له مار سره تشبیه کړل او ویل چې که پاکستان د تورستانو ساتلو ته د پای ټکی کې نږدي دغه هیواد ته به ښه پیغام ونه لري.
افغان اختیار ہم گاونڈی مملکت تب ورکوئی
نقطے تو بود دور ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه پیش میکنم، چون این پدیده مار
ماری که داستین باشه کسی را میگذه که داستینش است.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې افغانستان ته د وحشت خپرولو لپاره راځي وبوژل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې په ترکیه کې د طالبانو د 5 غړو او د ولسمشر اشرف غنی د 2 سلاکارانو ترمنځ د سولې د غیر رسمي خبرو راپورونه خپاره شول چې وروسته بیا دواړو لورو رد کړل. له دې سره چې د سولې خبرې د 2 کلونو رئیس په ټپه ولاړې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس له دې یوه ورځ مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. خو هغه څه ولسمشر محمد اشرف غنی ورته اشاره کوي د سولې په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان لاس دی، هغه هیواد چې په وروستیو کې تورستانو ته د خوندي پټنځایونو د ورکولو په تړاو د نړیوالې ټولنې او امریکا تر فشارونو لاندې هم دی. په روانه اونۍ کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورای پلاوی د سفر په مهال هم په اسلام آباد د فشارونو په زیاتېدو ټینګار وشو او د پلاوی په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو ژمنه وکړه. له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تورستي ډلو پر وړاندې د قاطعیت خبره کوي، که طالبان د تورستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي د دې ډلې لپاره به ښې نتیجې ونه لري.
د جګړې دواړه لوري که افغان حکومت ته یا وسلوال مخالفین او په ځانګړې توګه د طالبانو ډلګۍ چې پاکستان او ځینې نور ګاونډي هېوادونه حمایت کوي، که چیرې د وخت د نازکو شرایطو په نه درک کولو سره خپلو جګړو ته دوام ورکړي، نو فکر کوم چې دا به د تاریخ د بېرحمانه قضاوت د څپېړې لاندې راشي. پکار ده چې طالبان هم ځان د خپلو حمایت کوونکو له زولۍ څخه راوباسي.
د دې تر څنګ د سولې په اړه د ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو د مشورتي کنفرانس یو شمېر ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان نامشروع لاسوهنې بندې کړي. دوی له طالبانو هم وغوښتل چې نور تاوتریخوالي ته نه وایي او د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لمرستیر ولسمشر مایک پین سره په ټلیفوني تماس کې د بلخ په سیمه ایزه اداره کې په سولې ایز ډول د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. جمعیت د دې مسئلې هرکلی کړی دی. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
د امریکا د متحد ولایتونو مرستیال ولسمشر او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې په بلخ کې له سولې ایزې لارې د بدلون پر وسلو ټینګار کړی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي ویډیو کلیپ کې ویلي چې دواړو مشرانو د سه شنبې په ماښام خبرې کړې دي. د وی ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو د پرمختګ، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. همداراز د بلخ په سیمه ایزې ادارې کې د پر وخت او سوله ایزې لارې د بدلون پر راوستلو هم ټینګار وشو. له سپینې ماڼۍ څخه په خبري شوې اعلامې کې راغلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې مایک پینس له افغان حکومت د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې کابل باید له عطا محمد نور سره کار وکړي څو په بلخ کې بدلون د خبرو اصولې لارې رامنځته شي. د اعلامې له مخې دغه ټلیفوني مکالمه د هغو خبرو په دوام ترسره شوې چې تیره میاشت مایک پینس د حکومت له مشرانو سره لرلې. د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوې لانجې څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی په دې باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وړاندې کاږي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت له دوامداره هڅو په ځانګړې توګه د ضروري اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه هم بحث وشو. د ولسمشر محمد اشرف غني او مایک پینس ترمنځ دا ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې څو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور او جمعیت ګوند له څوکۍ څخه لرې کېدل د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرو پورې مشروط کړل. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له خبرو هرکلی کړی. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی فطرت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځانګړې توګه د ولسمشر د مرستیال له ښه نیت څخه مننه کوي او خوشبینه دی، هیله لري چې د افغانستان قضیې همدا ډول له نږدې او په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي او د ټولنې واقعیتونو ته په کتو نړیواله ټولنه خپل لیدلوري بیان او پریکړې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ولسمشر غنی او مایک پینس باید په دې اړه هم خبرې کړې وای چې کاتا محمد نور له سولې زلالې څوکۍ نه پریږدي، نور څه انتخابونه تر لاس لاندې نیول کېدای شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي کدار غواتا محمد نور ترمنځ اختلافات د معاملې له مخې حل شي، د قانون حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
په داسل کې چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختې، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. اسمت ساروان:
روسیې نن چهارشنبه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د فوري پیلېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د دې خبرې د کولو ترڅنګ ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د دواړو خواوو د خبرو کوربتوب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي مسکو کلک سپارښتنه کوي چې خبرې دې ژر تر ژره پیل شي څو کورنۍ جګړه ختمه شي. افغان چارواکي د خپل هیواد روانه جګړه کورنۍ نه بولي، بلکې وایي چې له بهر پرې تپل شوې ده. ولسمشر غنی نن هم په یو غونډه کې پر پاکستان غږ وکړ چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو ملاتړ ونه کړي. د پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو ملاتړ داسې دی لکه څوک چې مار په لستوڼي کې ساتي. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس ډي پی ای ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته نږدې مری شارګي ته رسیدلی دی. اژانس وایي چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. تاکل شویره چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سبا پنځشنبه نیویارک ته لاړ شي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د اتمي وسلو او د افغانستان د حالاتو په اړه جوړی شي. دا غونډه وروسته له دې دایریږي چې د امنیت شورا پلاوی د حقایقو د موندلو لپاره افغانستان ته لاړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر اساس په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیلېدو لپاره جدي ګامونو ته اړتیا ده. دا وزارت هم دراز وایي روسیه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ د مخامخ خبرو د فوري پیلېدو ملاتړ کوي. روسیه باور لري چې د افغانستان حالات د سیمې پر وضعیت مستقیم اغیز لري.
ولسی جرګه د راتلونکي کال بودیجه په اکثریت رایو تصویب کړه. د مالی وزارت دغه بودیجه معیاري بللې ده. وصل وصال نور تفصیل وړاندې کوي.
له اوږدو بحثونو او یو لړ بدلونونو وروسته د 1990 مالي کال بودجه د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د دغې جرګې د مالی او بودجوي کمیسیون رئیس امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې ویل چې د یوې متوازنې بودجې د جوړولو په هدف د ولسی جرګې د بېلابېلو کمیسیونونو او دولتي ادارو سره له ناستې وروسته د بودجې په دوهمه مسوده کې یو لړ اړین تغییرات راوستل شول.
د ادارو د اجرااتو او د نوي کال بودجوي امکاناتو ته په کتو او همدارنګه د ادارو د مسؤلینو سره په تفاهم په بودیجه کې یو لړ اړین تغیرات وړاندې شول تر څو د هیواد په شرایطو برابره بودیجه منځته راشي. 80% دغه زمینو پروژو د شاملېدو وعده او په بیرته په دویمه مسوده کې شامل کړي.
د 1990 مالي کال په بودجې د وکیلانو له آزاد بحث او د مالی او بودجوي کمیسیون لخوا د معلوماتو وړاندې کولو وروسته رایګیري وشوه چې په پایله کې د 1990 مالي کال بودجه په اکثریت رایو سره تصویب شوه. په ټوله کې د 1990 مالي کال بودجه څه باندې 308 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی چې 2.63 میلیارد یادي او 1.828 پراختیایي ده. د دې وړاندې د لندې میاشتې په 22مه نیټه د افغانستان ولسي جرګې په بودجه کې توازن او عدالت ته د نه پاملرنې له امله د 1990 مالي کال بودجه رد کړې وه. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې که څه هم ټول وکیلان په یوه خوله نه ول، خو ډېری په دې اند ول چې د بودجې نه تصویبول د خلکو ستونزې لا زیاتوي، نو ښه ده چې د خلکو د ستونزو د هوارۍ په هدف یا د بودجه تصویب شي. بلخوا د افغانستان مالي وزارت وایي د 1990 مالي کال بودجه ټولو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو په معیاري توګه برابره شوې. د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ګډون کړی وویل چې ملي بودجه ټولو نړیوالو معیارونو ته په کتو د توازن په پام کې نیولو سره ترتیب شوې. دی وایي زموږ بودجه د ټولو نړیوالو معیارونو په رڼا کې جوړه شوې. زموږ ژمنه زموږ نړیوالو مرسته کوونکو ته دا ده چې د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم اصلاحات راولو، او که دغه بودجه تصویب شي نو زموږ د بودجې اعتبار لوړیږي او د نړیوالو ډونرانو مرستې له همدې لارې ترسره کیږي. ښاغلی حکیمي وایي یا د بودجه شته امکاناتو، اداري جوړښتونو، لګښتونو او یو لړ نورو اړتیاو ته په کتو برابره شوې ده. مالی وزیر له بودجوي واحدونو څخه غوښتنه وکړه چې د شتو امکاناتو په نظر کې نیولو، اغېزمنتیا، د حکومت پراختیایي لومړیتوبونو او د هیواد ملي ګټو په اساس د 1990 مریز کال بودجه په مصرف ورسوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په جرمني کې د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک ته د جاسوسۍ په تور په څو ایالتونو کې کورونه پلټل سوي دي. تر اوسه چارواکو د دغو عملیاتو په لړ کې د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د سه شنبې په ورځ د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د پلټنو په تړاو د هیواد په مختلفو برخو کې د لټون او تلاشۍ یو لړ عملیات ترسره کړل. په دغو عملیاتو کې چې په برلین او د جرمني په دریو ایالتونو کې ترسره شوي، چارواکو د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د فدرالي څارنوالۍ ویان سټیفن بهل وویل دغه عملیات د هغو معلوماتو په نتیجه کې ترسره شول چې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې د اساسي قانون د ساتنې د څانګې لخوا ترلاسه کړي وو. دغه اداره په دې هیواد کې د استخباراتو ضد عملیاتو چارې مخته وړي. بهل ویل ګمان کېږي چې مشکوکو کسانو به د ایران له یوې ادارې سره په همکارۍ په جرمني کې د یو شمېر کسانو او ادارو په اړه جاسوسي کړې وي. په کورونو او ودانیو کې د پلټنې دغه عملیات د پټو عملیاتو په شک ترسره شوي دي. ګمان کېږي چې مشکوکو کسانو به د هغو اسرایلیانو چې په جرمني کې استوګن دي په اړه پټ معلومات راټول کړي وي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې مشکوک کسان به د ایران د قدس ځواک چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب هغه څانګه ده چې له ایرانه بهر په نورو هیوادونو کې د پټو عملیاتو مسؤلیت لري غړي وي. جنرال قاسم سلیمانی چې دغه ځواک مشر دی د خپلو فعالیتونو راپور مستقیما ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته ورکوي. په 2001 میلادي کال کې د امریکا خزانه وزارت د قدس ځواک د تروریزم ملاتړی ځواک وبلا ویل چې هغه افغان طالبانو او په منځني ختیځ کې د حزب الله، حماس او اسلامي جهاد په ګډون تروریستي ډلو ته وسلې او پیسې ورکوي او هغوی ته لارښوونه کوي. په 13 ډسمبر میاشت کې د جرمني حکومت د ایران سفیر ته وروسته له هغې رسمي اعتراض وړاندې کړ چې یو پاکستانی ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه شو. د برلین سترې محکمې یو دېرش کلن مصطفی حیدر سعید نقفي د استخباراتو له یوې بهرنۍ ادارې سره د همکاري په تور په 15 کاله او 3 میاشتې زندان محکوم کړ. دغه محکمې وویل چې هغه د قدس ځواک ته په جرمني او فرانسې کې جاسوسي کول او په جرمني کې د احتمالي حملو په اړه معلومات راټولول. مستنطقینو د یو شمېر کسانو د ورځنیو بوختیاو، د هغوی د کورونو، د کار دفترونو، لارو، امنیت ساتونکو، امنیتي کمرو او هم د پولیسو نږدې ماموریتونو په اړه په سلګونو اخیستل شوي تصاویر، ثبت شوي ویډیوګانې او نور شواهد موندلي دي.
د امریکا لخوا په سوریه کې د یو سرحدي ځواک له جوړېدو سره ایران هم مخالفت وکړ. دغه ځواک له جوړېدو سره د مخالفتونو علت څه دی؟ دغه ځواک له کوم کسانو جوړیږي په دې اړه مې شیبه مخکې له اسمت سروان نور جزئیات غوښتل.
تر نن مخکې ترکیه، روسیه او سوریه مخالفت کړی وو، اوس ایران هم په سوریه کې د امریکا له لورې د دغه نوي 1500 کسیز ځواک له جوړېدو سره مخالفت وکړ. امریکا دا ځواک په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره ضروري بللی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني له قوله ایراني رسنیو ویلي دا نوی پلان چې امریکایان یې د سوریې لپاره په ذهن کې لري د نړیوالو قوانینو خلاف دی او د سوریې او سیمې د امنیت او ملي حاکمیت خلاف دسیسه ده. روحانی البته دا خبره پرون په تهران کې د سوریې د پارلمان له رئیس سره په کتنه کې وکړه.
بل څرون سب دغه ځواک لچا جوړیږي یا څوک پدې کې زیاته وره برخه یا ونډه لري؟
د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې په جګړه بوخته د همدې رواني ونې د یکشنبې په ورځ ول چې دا به د کوردانو په مشه د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو جوړیږي او د ترکیه او عراق په پولو کې به د داعش د نفوس مخنیسي. داعش تیر کال د سوریې په اکثرو سیمو کې تاسیس شو، لکه څنګه چې مخکې محمد ورته اشاره وکړه. ترکیه، روسیه او سوریه د دې پلان سخت مخالفت کړی دی. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دغه کورد سرحدي ځواک پر ضد عملیاتو ته تیاری نیسي او حتی دای هم وویل چې هر شیبه ممکن حمله پرې وکړي.
څاروان صاحب، ترکیه خو تل له امریکا سره متحده پاتې سوې ده، بیا خصوصا د سوریې په مسله کې، ولې دغه هیواد د امریکا لخوا د کورد سرحدي ځواک له جوړېدو سره مخالفت کوي؟
د ترکیه ولسمشر اردوغان وایي چې د سوریې وای پی جی کورد ځواک یو تروریستي تنظیم دی. البته دا د سوریې د کوردانو تنظیم یا ګوند دی. اردوغان دا هم وایي چې دا ځواک د ترکیه له بلتون غوښتونکو کوردانو پی کی کی سره اتحاد لري. ترکیه له څو لسیزو راهیسې د پی کی کی له بلتون غوښتونکو سره په جنګ ده. نو په هر حال ترکیه د کوردانو په موضوع کې ډېره حساسه ده او دا یې هم علت دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په درشل کې د پاکستان په وړاندې د دې شورا د ځینو اقداماتو خبره ډیره اوړي را اوړي. پر دې مسلې نوریاس نوري د سیاسي مسایلو له کارپو امین مدقیق سره مرکه کړي. په پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کړي، آیا دا د افغانستان د مشرانو یا د دې هېواد د بهرني سیاست د لا فعال کېدو نښه ده که د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان زیږنده؟
زه فکر کوم که دواله نقش لري، هم د ایالات متحده استراتیجی چې کله چې ترامپ قدرت کې راغی دا نقش لري، دا نوې استراتیجی، هم د افغانستان د حکومت دا غږ چې پورته کېږي د پاکستان په برابر کې، دا دواله فکر کوم خپل اثر لري و شورای امنیت دا تصمیم یو ښه تصمیم دی پاکستان ته د برابر نیسی.
پاکستان هم په سیمه او په نړیواله کچه دوستان لري. پاکستان هم تر اوسه پورې ډېرې هلې ځلې کړي، ډېر لابي کوي چې ځان داسې وښیي چې ګواکې د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي. په میلیاردونو ډالر یې له امریکا ترلاسه کړي په دې تیرو 15-16 کلونو کې. افغانستان له یو داسې هیواد سره مخامخ دی چې د ځینو کارپوهانو په وینا لوبه تر اوسه هم مخته وړې ده. که چیرې دغه موضوع د پاکستان په وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کیږي د ځینو اقداماتو او دا شورا وغواړي چې دغه اقدامات وکړي، د پاکستان هغه نږدې په اصطلاح ملګري چې یوې چین دی د امنیت شورا غړی دی، آیا د داسې اقداماتو مخه به ونه نیسي فکر نه کوي؟
زه فکر کوم که پاکستان چې متحدین لري د منطقه کې، دو متحدین دومره زور نه لري چې داسې دریز وکړي چې د امنیت شورا په مخ کې مشکل خلق کړي. شورای امنیت خو د موضوع باندې پوه ده چې پاکستان یو تروریزم یو ملاتړ هیواد ده په دې منطقه کې.
تر اوسه پورې هغه فشارونه چې په پاکستان راوړل شوي دي آیا کافی دي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته څه کول پکار دي چې پاکستان بالاخره اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي؟
زه کوم د افغانستان سیاسي مشران با وجود دې چې اختلاف لري او د داخلي مشکلات لري، یو خبره ډیره روښانه ده چې کله چې حکومت وحدت ملی تاسیس شو د هغه وخت ده تر اوسه پورې دوی یو غږ پورته کړی دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. د دوی دا غږ پورته کول تاثیر لري. شورای امنیت دې غږ اوري او یو فیصله به د پاکستان په وړاندې به انشاءالله صورت نیسي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر امین مدقیق و. تیر کال په اروپا کې ډیر نوي موټرونه پلورل سي وي دي. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري ناوړي.
تیر کال په اروپایي ټولنه کې څه باندې 15 میلیون موټر پلورل شوي چې دا په وروستیو 10 کلونو کې یو ریکارډ دی. په اروپا کې د موټرو د تولید ټولنې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې ټول 15,00,000 موټر پلورل شوي چې د مخکني 2016 کال په نسبت په 3.4 زیاتوالی دی. له بریتانیا پرته چې له اروپایي ټولنې وتل اعلان کړي، د اروپا د موټرو په لویو بازارونو کې د نوي موټرو تقاضا زیاته شوې ده. په بریتانیا کې بیا په دې کال کې د موټرو پلورل په 15.6 کم شوي چې دا په وروستیو 6 کلونو کې تر ټولو ټیټه شمېره ده. دسمبر د 2010 کال هغه میاشت وه چې تر ټولو لږ موټر خلکو اخیستي، او یو علت هم دا دی چې دا د مخکینۍ دسمبر میاشتې په نسبت یوه ورځ کمه وه. د جرمني فولکس واګن کمپنۍ تر ټولو زیات موټر پلورلی چې د ټولو پلورل شوو موټرو په سلو کې نږدې 40 جوړوي. ورپسې د پی ایس ای او رینولډ کمپنیو هرې یوې په سلو کې 12 او څه کم 11 موټر پلورلي، او د فیات کرسلر د کمپنۍ ونډه هم په سلو کې څه کم.
لدی سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده.